راه پیدا کرده است.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سي. نن د یکشنبې ورځ ده، د وږي اسمبلۍ څلورمه د اګست میاشتې 25مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او انجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده. هغه زته کړي چې شزي او انجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نسته. بل لوري ته په کابل کې د جاپان سفارت هم د دغه قانون په عکس العمل کې ویلي چې یو اربیا په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د محدودیتونو د دوام په اړه خپل سخته اندېښنه څرګندوي. دغه سفارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږي طالبان هڅوي چې د تعلیم، کار، په تګ راتګ کې د ازادۍ او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغان ښځو او نجونو غږونه واوري. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده توشیح کړي، دیارلسمه ماده کې د ښځو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له بیرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې ژغ چې سندرې، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ آواز ویل یې او رات بلل سوي دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 11 ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کنړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالند او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنټ اتلولۍ وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولۍ وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روان اګست میاشتې پر 18مه پیل او پرون پایته ورسېده. په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دا خبر روټرز خبری ایجنټس تیر ماښام ورکړ. لبلې خو د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور لمخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی. تب د اصل کې دا چې د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې ل عملیاتو سره یو ځای سوچي. د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شار کې د یو فستیوال په ګڼه ګوڼه کې د چاقو په ذریعہ بریټ وکړ. درې کسان وو او اتنور اټپیان کړل. پولیس ویلی چې دا حمله نیول سوی هلک نه ده کړی، خو هغه له دې حمله خبر وو، مګر چارواکو ته خبر نو ورکړي. د جرمني د څارنوالۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي چې چارواکو تر اوسه اصلي بریټ کوونکی نه دی موندلې. د اداره وایي چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کېدای سي. په بنگلادیش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300,000 کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یووړه. د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنګلادیش پراخې سیمې لاندې کړې دي. له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکل ورشتونو په نتیجه کې بهیدلي، په بنګلادیش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هغه قانون توشیح کړ چې په نافذېدو سره په اوکراین کې له روسیې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکراین د پارلمان پر وې پاڼه اعلان شوه چې اوکراینیانو د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله. ښاغلی زیلینسکی په یو ویډیوي وینا کې ویلي د اوکراین اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شر څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. د فرانسې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پیغامونو د اپلیکیشن تلگرام اجرایه مدیر پاول دوروف پرون د پاریس یو هوایی ډګر ته څیرمه ونیول سو. دوروف په خپل شخصي جټ الوتکې کې سفر کاوه چې د فرانسې لخوا د پولیسو د ابتدایي تحقیقاتو د برخې په توګه د گرفتاری د حکم له مخې ونیول سو. د فرانسې ټي ایف یو او بی اف ام تلویزیونونو راپور ورکړی چې د پولیسو دغه څېړنې په ټلګرام کې د ناظرانو د کموالي پر مسله متمرکز دي، او د پولیسو په باور دغه وضعیت د دې سبب سوی چې په ټلګرام کې مجرمانه فعالیتونه له خنډ پرته دوام پیدا کړي. ټلګرام سمدلاسه د دې پیښې په اړه د رویټرز اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت هم له څه ویلو ډډه کړې ده. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د بریتانیا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو افغان نجونې نه هیلي کړې دي.
نو دا یو نوې د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دوه صورت کې تاوان سره د افغان مېرمنې او د افغان نجونو لپاره ده.
د جنو پخوانیو پوځیانو د شکایتونو پر اساس هم راپور خپرو چې وای په افغانستان کې د دوی د ځورولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
ډېر منصبونو په کور دننه او په ګاونډي هېوادونو کې ترور شوي دي.
دا هم اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام په پکتیا کې پر بزګرو اصلاح شوي تخمونه او نور کرنیز توکي ویشلي دي.
دغه د تور سره مرته ورسېده او د تومنې پر سپینه سره ورسېده.
موږ د ډبلیو پی موسسینا ډیره مننه کوو چې موږ د بیاتګانې راکړې.
سمه ده، په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ښکېلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د شپږیزې لیګ سیالیو د پایلوبې حال هم په دې خپرونه کې درکوو. په دویمه نیمه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
شرغلات ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانانو لپاره د بریتانیا د چیوننګ تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان محصلان خوشینی کړی دي. د بریتانیا حکومت تازه په 2015 او 2016 تعلیمی کال کې د دغو بورسونو لپاره د افغان محصلانو غوښتن لیکونه ځنډولې دي. د دې ځنډ علت معلوم نه دی. 15 کلنه سرایه خان چې د دغو بورسونو لمینوالو څخه ده په هغه راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی وایي:
نو خندې زه د افسوس ځای ده چې موږ په افغانستان کې اجازه نه لرو چې پونتون تلر شو یا مکتب تلر شو. خپل تحصیلات پوره کوي، مستری ته اپلای وکړو. په دې صورت کې زموږ استه کې چې دا بهرنی هیوادونو ته یا بورسي ته چې دا بورسي دلته موږ کولای شو.
25 کلنه سرایا خان محصله و چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او د 2022 کال د دسمبر میاشتې راهیسې پونتون تل تلو څخه به برخې شوې ده. سرایا وایي چې د یو تحصیلي بورس ترلاسه کول د ژوند لوی ارمان دی، خو دا زیاتوي چې د افغانانو لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو د ځنډیدو له کبله ډیره نا امیده شوې ده.
دا هیوادونه د دې پر ځای چې خپل شرایط لږ زړه ښکته کړي، بورسي نور هم زیاتې کړي. د افغان نجونو لپاره، د افغان مېرمنو لپاره هغه بورسي چې خو چې دوی اعلان کړې هغه په دې باندې باندې دا ډېر زیات دی، نا امید کوون کې ده. زه خپله یو د هغو مثلاً څخه یم چې دا هیله لرم چې د همدغې د بورسیو د لارې زه وکولی شم خپل تحصیلات پوره کړم. نو ما غوندې زرهاو محصلین دي. نو دا یو نوه د داخلي فشارونو او یو خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان چې د افغان مېرمنې او د افغان
سرایا له هغو میلیونونو نجونو څخه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوي دي. خو په داسې حال کې چې د سرایا په څیر نجونو بهرنیو بورسونو ته د امید سترګې نیولې، د برتانیا حکومت د افغان محصلانو لپاره دا مهم تحصیلي بورس ځنډولی دی. د افغانستان لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو په ویبپاڼه کې په یو بیان کې راغلي دي چې د 2015 او 2016 تعلیمي کال لپاره د غوښتن لیکونو د منلو بهیر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دې پریکړې لپاره کوم مشخص دلیل نه دی وړاندې شوی. په بیان کې راغلي دي چې د سږني تعلیمي کال لپاره د افغان محصلانو د منل کېدو د شرایطو څرنګوالی هم تر اوسه تر غور لاندې دی، او له مینوالو څخه غوښتل شوی دی چې د تازه معلوماتو لپاره دا پانه تعقیب کړي. د نورو هیوادونو د محصلانو د غوښتن لیکونو منل د روانې اګست میاشتې په شپږمه پیل شوی دی. د چیوننګ بورسونو د یوې تیرې دورې فارغ نعمت ظفر چې اوس مهال د برتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې پر خپل دکتورا کار کوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: دوی هلی ځلی پیل کړی دی چې برتنوي چارواکي د توحد سوي چې د بورسونو ته د افغان محصلانو د منلو بهیر بیا پیل کړی.
ما ایمیل دیتا ولیک او مال چې دا کم سهمیه چې تاسو شل نفر یا 25 نفر دام یو دوه برابر کړی وای 50 نفر تم رسول او خاصه تنم افغانستان جنو ته ور کړی وای. نو دا به لیو خانه چې طالبان افغانستان جنو لپاره د تعلیم دروازه بندې په دې کار سره موږ کولای چې نور دروازې نور فرصتونو ته خلاص کو. دا بورسونه او د نور بورسونه یو سهم خپل ادا کې افغانستان جنو بدنه فدی فرصت استفاده وکړي.
چیفنینګ د برتانیا د حکومت د تحصیلي بورسونو پروګرام دی چې د ماسترۍ د دورې لپاره د بیلابیلو هیوادونو محصلانو ته ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د سوریې، سودان او روسیې په څیر د نورو هیوادونو لپاره په دې پروګرام کې د محصلانو د منلو بهیر پیل شوی او روان دی. په راپورونو کې راغلي دي چې د چیفنینګ د ماسترۍ له پروګرام څخه څه باندې 50 تنه فارغانو په یو لیک کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د دې اقدام د علت په اړه وضاحت غوښتی دی. په لیک کې دا پریکړه د هغو کسانو لپاره چې د نړۍ بدلون یې هیله ده یو لویه ضربه بلل شوې ده.
موږ دل چې د برتانیا د خوا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان نجونې نه هیلي کړې دي. بلخوا ځینی پخوانی پوځیان شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی د نیولو، ځورولو، لا درکه کولو او حتی وجلو لړۍ روانه ده. دغه پخوانی پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیري وړاندې کړي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر اعلان کړي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت تل پخوانی پوځیانو سره د بد چلن اداوي رد کړي، خو یو شمیر پخوانی افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمیري وړاندې کړي ادا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی د شنبه په ورځ د اگست په 14مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو لولوري خبره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خبروسو راپورونو په استناد ادعا کړې چې پخوانی پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا او پاړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان پلي کولو ته ژمن دي. خو دغه پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي ویلي چې د افغانستان په چارو کې له کېلو هیوادونو د بشري حقوقو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلح قوا ویان او پخوانی پوځي جنرال اجمل شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهوریت د سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامدار توګه د افغان وسلوال پوځ ملیو مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو میاشت کې دغه کړنې ګړندې شوي دي او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترو شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خبره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زندانی کولو او ربړولو مخاوني ولشي.
په ورته وخت کې یو شمېر پخوانی پوځیان هم چې ګوندیو هیوادونو تتللي ادا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو تجمن نه دي. د دې جلې دوه وې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومی دروغین خود را اعلان کردن لغه ورځی ورسته چې طالبان خپل دروغجن عمومی عفو اعلان کړ او خپل شخصي چارې مخ ته وړلې چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په هغه روحي او فزیکی شکنجو چې دوی موږ سره کړی له موږ یې زموږ د نورو همکارانو ته هویت او ځای ورښودلو غوښتنه کوله. خو له نیکه مرغه چې په ضمانت کې له بنده آزاد شو او خپل کورنیو سره د هیواد پریښودلو ته اړ شو.
دنیا جامعې جهانی کې برې حمایت نړیوال امنیت
نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګېده. خو له بده مرغه
نن یې ټول هیر کړی دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو شکنجه او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یونما د دغه راپور په برخه کې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې نیټې پورې د خپل سرو نیولو شپېته قضیې لږ تر لږه د شکنجې بد چلند او لفظي ګواښونو لاس او پنځه قضیه هم د پخوانیو حکومتي چارواکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هغه کسان چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي وو هم د طالبانو د استخباراتو اداره په پراخه کچه خپل سرو نیونو، غیر قانوني وزنو، د پخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو، معترضانو، خبریالانو او نورو عامو وګړو په شکنجه کولو او جبري ورکوونو تورنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا تل د یونما او د نورو سازمانونو دا ډول راپورونه رد کړي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او سم د منځنی ختیځ وضعیت څیړو. تمه ده چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شکیلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د راپورونو پر اساس د خبرو د منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا پلاوی او د حماس ډلې استازي پرون قاهره ته ورسېدل او تمه ده چې نن به خبرې پیل سي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل د تیر شپې حملو یو ور بیا لزګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سیمهال چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره د حماس ډلې د پلاوی په ګډون با صلاحيت مرکچان په گاونډي مصر کې راټول شوی وو. د اسرایلو بیگانه یو پرله پسې حمله د غزه د روغتیاي چارواکو په وینا له ډیر شو زیات فلسطینیان ووژل. د النصر روغتون د چارواکو په وینا په وژل شویو کسانو کې د دوه ماشومان په ګډون د هغې کورنۍ یو لسغړی هم شامل دي چې کورې په خانیونس سیمه کې په هوایي حمله کې پنخه شو. النصر روغتون وایي چې پر خانیونس خار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته د درې دیرشو کسانو مړی ترلاسه کړي دي. د غزې یو بل روغتون د الاقصی د شهیدانو روغتون هم ویلی دی چې د یو بل بریټ په نتیجه کې د دریو کسانو مړی ورسېدل دي. د اسرایلو پاوز وایي چې د تلفاتو د دې راپورونو په اړه څېړنه کوي. له دې مخکې د 14 نورو کسانو مړی د خان یونس له حماد ناحیه ورسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلی سرتیری ترې ووتل. لس مړی د دې ښار له لویدیز او دوه نور له جنوبی ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. د مړی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو خبريال شمیر لیدي. د دې کسانو د مړینې علت سم دستي نه دی روښانه شوی، خو په تیره یو اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلی ځواکونو بیا بیا بمباري کړې وې. د غزه جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او 250 نور برمته کړل. لسلو باندې اسرایلی برمته تیر کال د لومړي اوربند پر مهال خوش شول، خو باور دادی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا یو سلولس تنه برمته ساتلی وي. د اسرایلی پوځ د اټکل لمخې د ټولو برمتو لدریو یو برخه خایي وژل شوی وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرایلو په ځوابي حملو کې لڅلويخ ضرورډیر فلسطینیان وژل شوی، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکی وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند په اړه د بحث لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواوو لوړپوړي پلاوی غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون مخام د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو با خبره مصری استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصری چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون و نه لري، بلکې د غونډې له خبرو به مصری او قطري چارواکي خبروي. په اسرایلی پلاوی کې چې د پنځ شنبه پورې قاهره ته سید د استخباراتي ادارې موساد د بهرنی څنګ مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي او د امریکایي پلاوی مشري د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولس مشر جو بایدن جکپورای سلاکار بریت مک ګرک کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیگ د نهم پړاو پیل سوی سیالۍ د امونی هنګانو لوبډلې په بریا سره پرون شنبه پای ته ورسېدې. د لومړۍ ځل و چې امو لوبډلې د شپږیزې لیگ اتلولي وګټله. امو لوبډلې په پایلوبه کې د بند امیر شمارانو ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بختیار ساحل او نور تفصیل.
د شپږیزې لیگ د نهم پړاو سیالۍ د امونی هنګانو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. نن شنبه د اګست په 14مه نیټه د شپږیزې لیگ پایلوبه د امونی هنګانو او بندمیر خامارانو ترمنځ ترسره شوه چې د وو وکټو په تفاوت امو لوبډلې وګټله. د امو لوبډله د شپږیزې لیگ په لومړي پړاو کې اتر پایلوبه پورې رسیدلې و خو بیا یې ماتې خوړلې و. دای د شپږیزې لیگ لومړی اتل ورېده. په پایلوبه کې بندمیر لوبډلې د پښې تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه او د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته یو سل اتاویا منډې جوړې کړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر اشرف الله شهیدی اتاویا او صدیق الله تل پنځاویا نه سوځېدلې منډې وکړې. ورکل شوی هدف امون هنګانو د درې وکټو په سوځېدو سره د لسم اور پورستی توپ پوره کړ. د مو په توپ وهونکو کې شاهد الله کمال 950 او محمد اساق رحیمی وڅل وخت سوځېدلې منډې وکړې او په پایل کې زبید اکبری په 14 توپونو چټکی څلوېخ منډې کړې وې. د دې ټورنمنټ د پایلوبیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې د امو لوبغاړي زبید اکبری وګټلې. د خپل لوبډلې د بریا او غوره توپ وهنه په تړاو د پایلوبي ستوري شاهد الله کمال او زبید اکبری داسې ویل دي.
بالکل کته ګوره ما داز ډیر کار کړو په 20 کرکټ باندې سټرایک ریټ باندې نو هغه و چې داش پګیزه کې ثابت شو. او بالکل بس ټول مینوالو ته مبارک وي. وکیل چې ډیر خوش پګیزه وا او ډیر په ځرو پورې وکته ګوره زمو په شروع کې زره میچنو بل اخر کې ډیر کم ختم به کوشو او رل ټل کوچ سټاف ته کریډیټ دي حمیدا جی روزی خان او ریا خیل ماشاالله ډیر زبردست ټیم ماحول وو. نو دا کیپټن ډیر خو
مننه خوشاله اوسه کله دوه ماته ټارګټ راکړو ان شاء الله. زمام دا پلانو چې سر کې وکټ تلار سم زو ټیم د خاطر ډیر ښه سٹارټ ورکو. زمام دا کوشش شو چې سرکل کې ز او ما او اتیا نوی رنځ پکې وکم نه ان شاء الله. خپل پزان مې کانفیډنس چې ان شاء الله ټیم ته مې قتل مې ان شاء الله مګه کولای شو.
د غراز د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې صدیق الله اتل لومړی مقام تر پای پورې وساته. هغه 423 منډې وکړې. علامه محمد غزرفر بیا مخکخ تو پچونکې او چې اتل لس وکټې اخیستې وي. د سګنی پړاو شپږیزې لیگ ایمرجنګ یا ځوان لوبغاړی وفی الله ترخیل ونومول شو. هغه پاتو سیالیو کې 255 منډې کړې وي. د ویلو ده چې سږکال په دې لیگ کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي بیلابیل لوبډلو ته ولوبېدل چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، عظمت الله عمرزی د امون هنګانو، ابراهیم زدران د مسینه کتلانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو او احمد شاه د بوست ساتونکو لوبډل مشران.
سی فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی په مالی ملاتړ پر لاسګونو ځانمنو سو بزګرانو اصلاحي تخمونه کیمیاوي سره او کرنیز کیچونه ویشل سیوی دي. بزګرانو پر دغه مرستو خوشی څرګنده کړي او لنډیولو بنسټونو د غراز نورو ادارو غوښتنه کړي چې له دوی سره په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې مرستې زیاتې کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند په میلان او روحانی بابا ولسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو ایف پی په مالی ملاتړ د ورستۍ ورختون او سیلابونو له کبله پر لسګونو زیانمنو بزګرانو اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سري او کرنیز کیټونه چې شل قلمه بیلابیل توکي او وسایل پکې دي وبشل شول. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امر سنگرمل جلالی مشال رویتول د یاد پروګرام د پلي کېدو موخه د زیانمنو بزګرانو سره مرسته کول دي ترڅو دوی د زیانمنو ځمکو د آبادولو او بیرته د فصلونو د کرلو جوګه شي.
دا سپین سره 2 بجې دی، 1 بجې تور سره ده، 1 بجې اصلاح شوی د غنم تخم ده. همدارنګ د وزارتي وسایل د دوارګم کیټونه دی چې یو د پښی دی، هغه پمپ ده، درشی ده، موزی دی، او بل ترازو ده، غټ ترازو ده، د تلول لپاره بیاتی ده، اره ده، بلچا ده، کولنګ ده، د لاس دی، هغه د پلس نور سامانونه دی چې دغه هر دقام ته ورکول کیږي د درې میاشتو ترننګ څخه وروسته.
بلوري ته هغه شمیر کروندګر چې هغوی سره د خړو نړیوال پروګرام لخوا د دوی د کرنیز بهیر د بیا سمبالښت لپاره مرستې شوي، د دې کار قدرداري کوي، خو وایي چې په یو ځل مرستو د دوی د کرنې بهیر په پخون شي درېدلی او د پاملرنې د دوام غوښتنه یې کوي. د ملان د سیمې درې کروندګرو محمد عیسا معروفزي، حاجي دولت خان او سلطان جان د مرستو په باب وویل.
د ډبلیو پی په مالی ماتل او ځینو بزګرانو ته یو ټریننګ ورکړل شوی چې هغه ته هغه مواد ورکړل شوی چې هغه د بزګر د کان لپاره په مختلفو شیانو کې کارول کیږي. نور مو ساتو باندې دغه کو چې باید د زراعت په برخه کې ولسونو سره به ډیر همغږي ولري.
ما نه سکل لوبیا کړل دا یو خوت سره مانه دا ورکړې، الحمدلله چې ماته تور سره په خپل وخت راکړه. اوس منه دا منی وخت مګه کروند کو او په دا کروند کې الحمدلله دا لا کرم ده، دغه د تور سره مرته ورشد او د څومنی پارسپین سره ورشد.
مګه د ډبلیو پی مون مؤسسینا ډیره مننه کوو چې موږ ته بیاتګان راکړي او موږ ته سره راکړه، غنمه راکړه. مګه خو هیڅ وس نه لار، ډیر کمزوري وو، وس مڼې تویږي. د مګه بغداریم ټول سره خراب ده او دا تل راکړي، دغه کې ډیر ضرورت دی، هغه جنو ډیر ضرورت.
په پکتیا کې طبي پیښو ته د رسیدنې ادارې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ وروستیو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت د ګڼو سیمو اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولي، چې په دې کې د مرکز اړوند ځینو سیمو روحاني بابا، زرمت، احمد آباد، سمکنوی او ډنډ پټان ولسوالیو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو اندازه ډیره ده. یاد اداره زیاتوي چې په پکتیا کې د سیلابونو سلګونه جریبه آباده کرنیز ځمکه ویجاړه کړي او فصلونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي یا ځینې برخې قسمي زیانمنې شوې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 501.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو مینوال د ازلول کومي، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نو عبیده استاذ سره د سوت پریکدم، یقیني دومره خبر به وکم دي بیروزګاری په اړه باندې، چې بیروزګاری چې ده د خصوصا په ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې د تعلیم یافته او یا یو مسلک کې د کار غواړي او د ته کار نه پیدا کیږي، یقیني دی ول لپاره خو بیا ډیر سخت مرز ده، خو او غټ مرز ده، ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي، بیروزګاری وي او سړی عادت هم نه ور سره د بیروزګاری سره دا سکرځي دا سره بیا غوړز ډیر سړی باندې سخت تیری، ځکه ورځ غیر له خوبونه ما سوای نور ارسات سړی باندې وبوچ، لیکن شکل کاروبار دی سړی دا فکر شنه ختمې فکرې برابر وي او سړی آرام، لیکن هبل طرف ته هغه خلک چې بیروزګاری سره دی عادت دي یوه باندې بیا تاثیر نه کوي.
ازادي رادیو کارګون ګټول ته سلامونه کوي، وړاندې کوم او بس سلام ده چې تاسو د ازادي رادیو نه د شهیدانو ماینې وزارت یو راپور خپور کړ. دا راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالی مالینو هغه مالونین چې تیر نظام هغه دی او دوسره جنگیدی دی هغه ته هیڅ چاته داسې ماش نه دی ورکړ شوی، په سلو کې پنځو ته ورکړ شوی دی، نورو سمه ماغه سي ګرځي. دوی خپل ته ورکی او دا غو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دی هغه ماغه سي وسم خوار او زار او تکلیفونو کې دی، ژوند ډیر سخت.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدل سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او انجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده. هغه زیاته کړې چې شزي او انجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نشته. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده توشیح کړي، لسمه ماده کې د شوزو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. د شوزو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټوکو د فتنې لبیری د شوزو مخ پټول هم ضروری دي. د غرض د شوزو ژغ چې سندری نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ اواز ویلې او رات بلل سوی دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په یوولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالند او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1300 ملي متر پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولي کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنت اتلولي وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولي وګټله. دا لوب چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روان اګست میاشتې پر 18مه پیل او پرون پایته ورسېده. په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دا خبر روټرز خبري ایجنټس تیر ماښام ورکړ. لبلې خو د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور لمه خې د دې پېښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی. دا په اصل کې د چې د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې ل عملیاتو سره یو ځای سو چې د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شهر کې د یو فستیوال په ګڼګونی کې د چاقو په ذریعہ بریټ وکړ. درې کسان وو او اتنور اټپیان کړل. پولیس ویلی چې دا حمله نیول سیوی هلک نه ده کړی، خو هغه لدې حمله خبر وو مګر چارواکو ته خبر نو ورکړي. د جرمنی د څرنوالي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اداري ویلی چې چارواکو تر اوسه اصلي بریټ کونکي نه دي موندلې. د اداره وی چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کېدای شي. په بنگلاديش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300,000 کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یووړه. د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنگلاديش پراخې سیمې لاندې کړې دي. له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکل ورشتونو په نتیجه کې بهیدلي، په بنگلاديش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړي دي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلينسكي هغه قانون توشيح کړ چې په نافذېدو سره په اوکرين کې روسيې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پروندا سیمهال د اوکرين د پارلمان پر وی پاڼه اعلان شو چې اوکرينيانو د خپل هوا د خپلواکي ورځ لمانځله. شغل زيلينسكي په یو ویډیو وینا کې ویلي د اوکرين اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شر څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. د فرانسې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پیغامونو د اپلیکیشن ټلګرام اجرایی مدیر پاول دوروف پرون د پاریس یو هوایی ډګر ته څیرمه ونیول سو. دوروف په خپل شخصي جټ الوتکې کې سفر کاوه چې د فرانسې لخوا د پولیسو د ابتدایي تحقیقاتو د برخې په توګه د گرفتاری د حکم له مخې ونیول سو. د فرانسې ټي اف یو او بی اف ام تلویزیونونو راپور ورکړی چې د پولیسو دغه څېړنې په ټلګرام کې د ناظرانو د کموالي پر مسله متمرکز دي او د پولیسو په باور دغه وضعیت د دې سبب شوی چې په ټلګرام کې مجرمانه فعالیتونه له خنډ پرته دوام پیدا کړي. ټلګرام سمدلاسه د دې پیښې په اړه د رویټرز اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت هم له څه ویلو ډډه کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو بل اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزي لیگ په نهم پړاو کې ځوان لوبغاړي تر دې د مخه زلیدلې دي. پنغر لمړنۍ لوبډله و چې د شپږیزي په سګنی پړاو کې لمخکې تک پاتې شو. د افغانستان فوټبال د ولسکلن ځوانانو ملي لوبډله قرغیزستان ته ماتې ورکړې ده. په دې خبرونه کې نور مطالب هم اشتار ملتیا مو وکړي. لښ پګیزی پیلو او په پایل کې بدر ته وایو چې تر دې دمه کوم لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او د نمرو په جدول کې څوک مخکښ دي. دغه سیالي چې د اگست په 12 نیټه پیل شوې بندیمیر او سپینغر لمړنۍ سیالي وکړه چې بندیمیر وګټله. بل سیالي میسانک بیا د امو لوبډلې ته ماتې ورکړې و. دغه را سپینغر خپل دویمه لوبه بوس لوبډلې ته وبایلله. بندیمیر لوبډلې دغه راز امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. همدارنګه د بوست او بندیمیر لوبه مساوي شوې وه خو په سوپر اوور کې بیا بندیمیر وګټله. د سپینغر او میسانک سیالي د وو منډو په د وو وکټو په توپیر میسانک ګټلې وه. بوست او امو چې کوم سیالي کړې وه د اګست په 14 نیټه هغه بیا د امو لوبډلې ګټلې وه. د میسانک او بندیمیر ترمنځ سیالي میسانک لوبډلې ګټلې وه. دغه راز د امو او سپینغر سیالي سپینغر وګټله چې دا د سپینغر یوازینۍ لوبه و چې ګټلې ده. دغه راز بندیمیر د میسانک او بوس لوبډلو سیالي میسانک لوبډلې پاتو وکټو وګټله. د امو او بوس لوبډلې سیالي بیا امو په یو لس منډو وګټله. دغه راز بندیمیر او سپینغر لوبډلې چې کوم سیالي وکړه په 14 منډو بندیمیر وګټله. د امو او میسانک لوبډلو سیالي په 25 منډو امو لوبډلې وګټله. او دغه راز سپینغر خپل بل سیالي بوس ته وبایلله. د اگست په 16 نیټه بندیمیر او میسانک سیالي وکړه چې د 20 منډو په توپیر بندیمیر وګټله. همدارنګ په دې ورځ امو د شپږ شومنډو په توپیر سپینغر ته ماتې ورکړه. او ورسته دوه سیالۍ چې تر سره شوې هغه د بوست او میسانک ترمنځ چې بوست د 2 منډو په توپیر وګټله. او همدارنګ امو لوبډلې بندیمیر ته د 19 منډو په تفاوت سره ماتې ورکړه. د نمرو جدول تکراشو امو هغه لوبډله چې د 15 لوب په ګټلو سره د نمرو په جدول کې اول مقام ونیو. د دوی د غراز د نمرو مجموعه 100 تر رسیدلې ده. بوس ډیفندر لوبډله په دویم مقام کې قرار لري. بندیمیر دریم مقام لري او میسانک په څلورم مقام کې. د بندیمیر د غراز د بوس او میسانک د نمرو مجموعه سره برابر دي خو په نیټ رن ریټ کې بوس ډیفندر بیا مخ کړه. نو ورسته یو یو سیالي د ټولو لوبډلو پاتې ده چې بوس بندیمیر او میسانک د غرا سپینغر دوی به یو یو بل سیالي کوي چې پاغه کې به بیا غټون کې لوبډلې معلوم شي او بل دل شي چې کوم لوبډله خ رن ریټ لري او بل پړاو ته یا پایلو به ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د اصول لمخې سکل بعد شپږیزي یوازې دوه مخکخه لوبډلې پایلو به تر سره کوي چې نیمه پایلو به د پلی آف سیستم په سګنی پړاو کې نشته.
ورزش مو ل ایتیات لري ساتي.
اوس کده ټاپ وکټ ټیکرانو یا پرفارمرانو برخه تراشو د باندې میر لوبډلې توپ چون کې علامه محمد غزنفر تر ټولو مخکې دی. هغه په وو لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي او د غراز امیر حمزه بیا په وو سیالیو کې 13 لوبغاړي سوځولې دي. فضل حق فاروقي بیا په 4 لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولې دي چې هغه په پرله پسې 2 سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. کده زیاتو منډو جوړونکو لستر شو صدیق الله تل په اوس یالو کې 340 منډې جوړې کړې دي چې د بندې میر لوبډلې لپاره لوبه کوي. د امو لوبډلې پلیستو پهونکي زبید اکبري بیا په اتو سیالیو کې 206 نوې منډې کړې دي او د غراز عبدل مالک بیا په اتو سیالیو کې 216 منډې کړې دي. د ټورنمنټ د فن ریټینګ پر اساس باندې وفیولا ترخیل تر ټولو مخکې دی چې 240 منډې لري. دغه راز طارق استادګزه ورپسې دی او بیا ورپسې یما عرب هغه لوبغاړی دی چې په دغه مقام کې قرار لري. اوس درته په روانه شپږیزه کې د ځینو لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د غوی نظریات خبرو. فضل حق فاروقی چې په دوه پرله پسې سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي د خپل لوب په تړاو داسې غږېدلې ده.
پاول سر کې خو د امو ټولو مینوال ته دغه پرله پسې بریا او مبارکي وایم. غته هم د موږ ټیم کې اول څه کمبینیشن کې لږ مشکلات یو څه پلیران اویلیبل نو اوس الحمدلله غ پلیران ټول سره یو ځای شو. نو موږ میټینګ یې دغه پلان دی کوشش ته فارم دغه چې موږ کوشش کوو خپل سل بيصدا ورکو کوشش وکړو دومره ریزلت بارا کې سوچ نکو چې موږ چا سره میچ دو څنګه به دوک خپل طرف وای چې موږ بس سل بيصدا کوشش کوو ریزلت کې سیار سره راځي ا موږ پلاس کې نه زه خپل هم داسې فکر کوم ډیر ځاتی کرکټ فون چې کړه نه ده خو موږ داسې اوس پورې فائنل سیم فائنل د سوچ دکړه سو کوم چر روان سبا ته من گیم دغه باره کې خو سپیلن سوچ کو کوشش کو چې دغه میچ وګټو نو بیا روان میچ ول هغه مطابق اول کوشش کو چې وی غټو کوم نه غټ به تختو نور څومره موږ سره ټیم کې دغه نن ول ورځ چې محمد ګل موږ سره لوبي بل خو موږ سره عظمت الله خپل کیپټن ده هغه مال مو سپي خو بیا چې کوم اول سر کې زبالین کوم وکړ کې چې کوم بالونه خکې بیا زغت وایم چې دغه بالونه وکي دغه د بالونه چلیږي نو مالک او زبید موږ ته یو ډیر خاص سٹارټ راکې نو د بالینګ کې او بیټینګ کې دا غو سٹار ډیر مهم ده نو الحمدلله په دواړو کې ترس پور موږ ته خاص سٹار ملاویږي او
همدارنګه د زبید اکبري خبرې به هم در تخبري کړو چې هغه هم تر دې دمه په څو سیالیو کې ډیر خطو په نه کړی دا د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې په دویم مقام کې قرار لري.
ما کوشش کولو چې کله اوله کې سر کې وکټ تلاړو وکټ ماشاءالله خو بیټینګ د سپورټ کولو هغه کوچ ما ته کم پلان راکړو په ماغه پلان رااله ما کوچ دا ویلی و چې ته خپل پزان تر اوسه نه پويږي دا سره چې کم شاټونه دي تا تر اوسه په یو میچ کې نه دیوالي کوشش کا چنل لاله خپل شاټونه دی و خلک دی زما خپل انده کوشش او ما ما خپل پګه باندې روان ما کوم ځکه ما ته لوز بال کیږي هغه به خفه نشکو ما ما خپل لوز بال ته ولاړ ما غوته نه چې ما غټه غټه پګی زمو ولا ورنځنه مې وکړل دا دار یو پلیر خدای ارمانی چې خبالور ته ملاوي شو خبالور وای لاډیر خان کوي او راشد ماشاءالله ډیر ایکسپیرینس بالر دی ما خپل کوشش کولو چې په دې مثال یو ورنځ کوم او لوز بال نه استفاده کوم
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال ډګر ته ورستنیږو. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په اتلولیو کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه وګټله. په یاد سیالۍ کې افغانستان 2 ګولونه ووهل او قرغیزستان هیڅ ګول ترسره نه کړ. دا په روان ټورنمنټ کې د افغانستان لومړنۍ بریا و او که افغان لوبډله خپل پاتې سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې د سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. افغانستان به خپل دویم سیالي له تاجکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره کوي. د ویلو ده چې دغه سیالۍ په تاجکستان هیواد کې ترسره کیږي. وست نړیوال کرکټ په تړاو د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده. دغه لوبلړۍ د انګلستان په کوربتوب په مانچستر ښار کې پیل شوې ده. په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې چې سریلانکا لومړنۍ توپ وهنه پیل کړې ده، د لوبې په لومړۍ ورځ کې تر یو سل اتو پورې منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دغه سیالي به د اګست تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. دواړه هیوادونه به د اګست په 29 نیټه دویمه ټیسټ سیالي په لارډز لوبغالي کې پیل کړي او وروستۍ ټیسټ سیالي هم د لندن په اول لوبغالي کې د سپتمبر په 6 نیټه پیلېږي. بیا هم ټیسټ کرکټ د انګلستان او سریلانکا نه ورخوا پاکستان او بنگلاديش د پاکستان په قربتوب د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. یا د سیالي د پاکستان د راولپنډۍ په خار کې پیل شوې ده او پاکستان چې دغه سیالۍ په چا بنگلاديش ګټلې وو پاکستان ته توپ وهنه ورکړې ده. پاکستان که څه هم خپل پیلیز توپ وهونکي زر للا سور کړی دی خو له هغې وروسته لیدل کیږي چې سعود شکیل او محمد رضوان لوبه جاری ساتلې ده. پاکستان به دغه دواړه لوبډلې به یوازې دوه ټیسټ سیالۍ کوي. دویمه ټیسټ سیالۍ به هم په راولپنډۍ ښار کې د اګست په 13 نیټه پیل شي او د سپتمبر تر 3 نیټې پورې به دوام ولري. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. زمونږ د دې ونې مرکه هم د شپږیزې لیگ د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطر شاه عبدالرحیمزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرحیمزی صاحب، په پیل کې خبرونې ته ستړی مشي. د شپږیزې په روان لیگ کې لیدل کیږي چې ځوانان ډېر ښه پرفارم کوي، که هغه د توپ وهنې برخه ده که د توپ اچونې برخه ده. د ځوانانو د پرفارمنس فیصدي ډېره لوړه ده. ستاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ځوانانو ځلیدل خو یو دا چې کرکټ اوس ډیر زیات ماډرن شوی ده. اوسنی عصر تک ازام دا بل دی الکانو د فټنس لیول که تاسو وګورئ دا اوسنی الکان چې کوم یو دی دا ځوانان چې دی الکانو فټنس لیول هم ډیر ښه ده. بالخصوص په ټی ټوینټي کرکټ کې امپروایزیشن ډیر زیات شوی ده. الکان لګیا دي نوي نوي شاټونه یا دی نوي نوي هغه کوي. نو هم دا وجه ده چې دوی امپروومنټ راوستی ده. که د بولینګ ډپارټمنټ ته راشي د سپین بولینګ ډپارټمنټ دی بو کوشش کوي چې په بولینګ کې نیو ویریشن سره بولینګ وکړي، اکارډینګ ټو فیلډینګ بولینګ وکړي. نو ما په نظر باندې دغه علت او دغه ټول علت تر شا دی دی فټنس راز ده. تمره چې تپې دوسیږي عمر په میدان کې تا دماغ په کار کوي.
سکل د شپږیزې په لیک کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي او لوبېدلې دي. چې راشد خان هم لوبېد، نوین الحق هم لوبېد، فضل حق فاروقي هم لوبېږي، محمد نبی عظمت لیوی مخې ټول لوبېږي. د دوی شتون شپږیزې لیگ ته کومې مثبتې پایلې لري او د افغانستان کورنی کرکټ ته څومره ګټه رسیږي؟
رښتیا هم د نېشنل لوبغاړو راتګ د شپږیزې ته یو خدا ده چې د ځوانانو هلکانو سره خپل ډریسنګ روم شیر کوي. دوی د کرکټ هغه کم نالج چې دوی په کرکټ کې ګین کړی دی یا ترلاسه کړی ده، که هغه په نېشنل لیول دی یا که په لیګونو کې دي، هغه ته دوی هلکانو سره شریکوي. بله خبر دا ده چې دوی ګراؤنډ ورسره شیر کوي. په ګراؤنډ کې دوی سره کم کولای شي چې مختلف سچویشن کې د هغوی تجربو څخه استفاده کوي. د شپږیزې لپاره ګټه دغه ده چې دغه لوبغاړو راتګ د شپږیزې دغه لیګ دا نور رنگینه کړی دا لا خوندور کړی دا کراوډ دی نېشنل لوبغاړو د لیدلو لیوال تیار لري. د ما په نظر باندې د مارکیټینګ بخش باندې ډیر زیات تاثیر کړی دا چې مارکیټینګ کولای شي شپږیزه کې دغه د کرکټ بورډ ته مارکیټینګ کې استفاده وکړي. نو د دوی راتګ دلته د خپل هغه نېشنل هیرو د ینګ الکانو همدا خواهشي چې دوی سره وګوري، دوی سره یو ځای کرکټ وکړي. نو د شپږیزې لیګ ته د دوی راتګ بیخي ډیر زیات مفید ده.
ساسل اند د سلیکشن یا غوراوی کمیټي د سګنی شپږیزې لپاره د لوبډلو په انتخاب کې توازن یا متوازنی ته فکر کړی او فکر کوي چې ټول لوبډلې متوازنی جوړې شوې وي؟
رښتیا هم د لوبډالو کې د توازن په اړه باندې خبرې وکړي او موږ تاسو وکتل چې په دوران د شپږیزه کې ځینې لوبغاړي چینج را چینج کړل، لکه د نومانشاه د بوس لوبډالې نه راتګ، د سپینغر لوبډالې ته د طاهر عادل په منځ کې یو یو ټیسټ اخیستل، یا د سپینغر لوبډالې نه د وحید زدرنګ د نسانه لوبډالې ته تګ، نو دا خپل په همدغه باندې دلالت کوي چې دغه لوبډالې ډېرې متوازنې سره نه دي جوړې شوي. بل یو خبره که زه وکړم که تاسو وګورئ د بوس لوبډاله چې څومره متوازنه جوړه شوې ده، تقریبا ټول لوبغاړي چې دي هغه یا پخواني نېشنل پلیران دي یا اوسني نېشنل پلیران دي، هغه دلته موجود دي په دغه لوبډاله کې. که د سپینغر لوبډالې ته راسو په هغې اړه باندې به بیا وروسته هم خبرې کوو. نو د لوبډالو توازن د ما په نظر باندې صحیح نه ده ساتل سوی. که تاسو وګورئ د بند امیر لوبډالې سره چې درې ټاپ کوالټي سپینران دي او د کابل وکټ هم چې د سپین ډپارټمنټ سره ډېر زیات سپورټ کوي، نو دغسې د لوبغاړو توازن باید ساتل سوی او د ما په نظر د لوبډالو په جوړښت کې لږ ډېر کمزورتیا شته.
سپینغر تیر کال کې اتلولي ګټلې وه، خو سږ کال یې یوازې یوه لوبه وګټله او له سیالیو بهر شول. ولې دغسې لوبډله چې په تیر کال کې اتلولي ګټلې وي او سږ کال دومره عادي لوبې وکړي، هغه خپل مینوال په دې کچه خپه کړي؟ لوبډله یې پیاوړې نه وه که څه بله ستونزه پکې وینئ؟
د سپینغر لوبډالې رښتیا هم چې تیر ورته نه یوازې چې تیر ورته د پی چمپیان و، سپینغر لوبډله چې دا په تیر دغه د شپږیزې په نهه پړاو کې درې سیزن سپینغر لوبډله یا درې دلته چمپیان پاتې شوې ده. زما په نظر باندې یو علت دا هم کېدلی شي چې دوی لوبغاړي چې دي هغه سره کم چې دي ټوینټي سپیشلسټ لوبغاړي په کار و په لوبډله کې شتون نه لري. بله خبر د راشد خان ناوخته راتګ په شروع کې داسې اوازې حتمن وي چې راشد خان نه لوبېږي شپږیزه کې د انجری له وجې، او هغه خپله هم ویلي چې ما ته ډاکترانو ویلي چې آرام بیا راغی لوبډل سره د کراوډ یا د لوبډل په خاطر باندې په منځ کې راغی، نو هغه یو لږ ډېر تاثیر لرو. د بل د دوی کپتان تاسو وګورئ په اولنی درې څلور میچونو کې دوی درې کپتانان بدل شو، په اولنی دوه میچونو کې سمی شینواره کپتان و، بیا وروسته چې ګوربز کله ټیم ته راغی ګوربز کپتان شو، بیا کله چې خان خپله لوبډلې ته راغی کپتان شو. نو دوی هغه د لوبډلې تر زما په نظر باندې هغه مومنټم ونه ساتل سو. بل د دوی ټی ټوینټی سپیشلسټ لوبغاړو شتون هم یو وجه کېدلی سي، د کپتانانو بدلېدل هم یو وجه کېدلی سي. نو همدغه علت و چې سپینغر لوبډلې هغه سره کم څه کمه توقع وتې وه، هغسې پرفارمنس ونه کړ. بل د سپینغر لوبډلې سره په شروع کې د سپین ډپارټمنټ کې هغسې سره کم چې په کار و، که موږ او تاسو وګورو په لومړۍ لوبو دوه لوبو کې سمی بالنګ او صحیح سمی شینواره چې رښتیا هم خبرې په خپل وخت کې ډېر ښه بالر و، ډېر هغه خو اوسنی ډېر وخت نه هغه ریګولر بالنګ داسې نه کوي که نه. نو یو علت دا هم کېدلی سو چې دوی داسې یو کوالټي سپینر نه لرو، د بغیر له ظاهر خان نه د راشد راتګ سره که تاسو وګورئ د سپینغر لوبډله یو څه اندازه ښه شوي وه، په دغه لوبډله کې یو جان پیدا شوی، خو ډېر ناوخته راشد راغی. بیا د راشد په شتون کې د ګوربز خوږېدل یا انجری کېدل، نو طبعا دغه شی نه په لوبډلې باندې تاثیر لري.
د نشراتو سیستمونه تر پخوا شوي دي او کا ستونزې لري؟ د کرکټ بورډ خو ویلي وو چې سکالې د کیمرو تعداد هم زیات کړی او انجینران یې هم بهرني رابللی دي، خو تر ډیره پورې لیدل کیږي چې د دې سیستم یا پروډکشن کمپنی چې دا په افغانستان پورې تړاو لري. څنګه ارزوي نشرات یې څنګه دي؟
که د نشریاتو په اړه باندې خبره وکړو، رښتیا هم د نشریاتو کوالټي د پخوا پر تله باندې ښه نه ده. پخوا چې موږ او تاسو کوم نشریات لرو، د تاسو خپل هم شتون لرو، د پشپګیزه کې هغې نشریات ښه و، د هغې کوالټي هم ښه وه. خو یو نظر دما دغه ده چې البته دا زما خپل شخصي نظر ده، دغه پروډکشن چې ده دا د افغانستان خپل پروډکشن ده، یعنی افغاني پروډکشن دغه ټوله شپږیزه کوریج کوي او دا ټوله شپږیزه ښیي. نو خواله هم دغه ده چې د افغانستان خپل پروډکشن ده، پخوا وخت کې موږ او تاسو کته دغه پروډکشن بچي یا به انډین کمپنی کوم راتلله یا به پاکستانی کمپنی راتلله، نو دا دلته افغاني پروډکشن ده، د افغانستان خلک دغه ټول کوریج پر مخ وړي. رښتیا هم کوالټي د تیر پر تله ښه نه ده، خو گزاره کوي د افغانستان، او دا خبر هم ده که موږ او تاسو خپل په داخل کې دغسې پروډکشن ولرو، نه یوازې کرکټ، نور لیګونه دي، نور سپورټس دا چې هغې کوریج ورکړي، نو دا بیا ښه خبره ده.
او اخره کې راته ووایي کومې دوړو لوبډلې تاسو د دې وړ ګڼئ چې پایلوبې ته بلار پیدا کړي؟
ا دې فائنل دوه لوبډالو په اړه باندې وسایل صاحب دې امو لوبډاله په یو ځای کوم چې دا فائنل ته کوالیفای کوي او بل سبا سهار با دې میسانه کم چانس دې بند امیر هم سعودي بوت لوبډالین تاسو سهار چې کم میچ کې دې بند امیر او دې بوت لوبډالې دې ما په نظر دا میچ باندې دوه لوبډالو لپاره دوه اړای میچ خو زبې بوت لوبډالې دې فائنل لپاره فیورټ وګڼم چې دې امو سره په فائنل کې
افغانستان کرکټ بورډ د ټاپ 15 بیټسمنانو او ټاپ 15 بیټرانو د بولرانو غو لیست دیګا رسنیس کو علامه محمد غزن پر نن بولینګ جو کې انکلود کین نن سلور اوټ کړی دي تر اوسه پورې نو به خې باغ لیست زوین چر فائنل پورې بم دغه لیډینګ وکټ ټیکر وسیږي شاید نا کومګو تاسو راسو د بولینګ ډپارټمنټ د درې پکې لټامان دی او پکې میسټری بولر د علامه محمد غزن پر او یو چدا ریس سپینر ظاهر خان دا نو تر اوسه په کابل ګراوند باندې د غال کانو ډومیننس دی د سپن بولینګ ډومینس تر اوسه په کابل ګراوند باندې ستا کبیټران تر اسو صدیق دا وفیدا حسن دا رحمت شاه دا تلور چې دی دا ټاپ اورډر بیټسمنان دی یعنی څوک چې مخکې راوځي ونډون دی اوپننګ پوزیشن ته هغه لکان تر اوسه په دغه ټورنمنټ کې رنزونه کړی دی یو ځینې بیټسمن درویش رسولی دا چې په دغه ټورنمنټ کې په میډل باندې راغلی دا تر اوسه په غدا لیست کې څلور پنځم نمبر باندې قرار لري نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم د میډل لکان په خاري په دی هلاغه لکان چې په میډل کې پرفارمنس کوي مخکې
پا ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونې لپاره زموږ د سپورت خبرونه هم دومره وتربیمو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
سروپیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے سما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے صبر اکڑا خدائی اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریب
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.